د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. و باوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وایي د سولې بهیر اوږدمهاله دی، خو باید له رامنځته شوي فرصت ډیره ګټه واخیستل شي. پاکستانی طالبان هڅه کوي چې خپلې لیکې بیرته منظمې کړي. دا خبره دغه هیواد کې وروستیو امنیتي پیښو ته په کتو کیږي. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي مخکلي دی چې دی او نورو راپورونو تراشو پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوحه کې له افغان مرکچیانو سره کتلي. افغانستان او زیمبابوې څو شېبې وروسته دویمه ټسلوبه پیلوي او امریکا له ایران غوښتي چې دغلته د اف بی آی د لادرکه شوي مامور په اړه سم ځواب ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې د افغانستان د دولت د سولې له مرکچي پلاوي سره وکتل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان د ناجیه انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې تر ډیره د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او د روان تاوتریخوالي پر سر خبرې وشوې.
په هغه ناسته کې چې پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی میرمن دبرولاین سره د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې درلود، د سولې د پروسې پر پرمختګونو د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا او په سیمه کې پر فعال ډیپلوماسي خبرې وشوې او هرخیز تاکید پرې وشو.
تر دې څو ورځې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد هم دوحې ته تللی وو. د دغې موضوع تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لومړنی خصوصي راډیو په فعالیت پیل وکړ. د دې راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ترکمنی سیمه ایز راډیو خپرونې به له دې وروسته د اف ام په 92.9 څپو خپرونې لري او د سهار له شپږو به د ماښام تر اوو بجو پورې د دغه ولایت خلکو ته خپرونې وړاندې کړي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به ای گرفتیم.
په جوزجان ولایت کې د فرهنگیانو په همکاری او هڅو مو دا پریکړه وکړه چې په ترکمنی ژبه یو سیمه ایز راډیو جوړ کړو. څو له دې لارې وکولی شو د ترکمن ټبر پر حق ژغ تر مسؤلینو ورسوو.
تابع توانیم کې صدای بر حق مردم ترکمن را به گوش مسؤلین دولت برسون.
په جوزجان ولایت کې دا مهال دیار لسیمه ایز راډیوګانې او څلور تلویزیونونه خپرونې لري. تر دې یوه ورځ د مخه په فراه ولایت کې هم د صدای زن یا د ښځو غږ په نامه سیمه ایز راډیو فعالیت پیل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو شېبې وروسته د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبه په ابوظبي کې ده او تېره اونۍ د دغو دوو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه زیمبابوې ګټلې وه. په تېره لوبه کې د افغانستان او نړۍ پیژندل شوی باولر راشد خان د ګوتې د ټپي کېدو له امله په لوبه کې برخه نه واخیستې، خو نوموړی په نننۍ لوبه کې لوبیږي. ازادي راډیو نوري. د امریکا په متحده ایالاتو کې چارواکي له ایران غواړي چې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ووایي چې په 2008 کال کې ایران ته د سفر پر مهال تښتول شوی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې امریکا به باب لیونسن هیڅکله هیر نه کړي. پرون د لیونسن د لادرکه کېدو 14 کاله پوره شول. بلینکن دغه راز له ایران نه وغوښتل چې ټول هغه امریکایي وګړي چې د ده په وینا په ناعادلانه ډول بندیان دي ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپاهي پاسداران دوه چارواکي امریکا ته د نه ورتګ په تور لیست کې شامل کړل. د ترکیې یوې محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه یې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وژنه کې لاس درلود. دا خبر د ترکیې دولتي رسنیو پرون خپور کړ. د روسیې سفیر اندری کارلوف د 2014 کال په دسمبر کې په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال په ډزو وژل شو. 22 کلن مولود میراتل تنتاس هغه مهال د الله اکبر په ناری سره تومانچه را وویستله او تر ډزو د مخه یې سفیر ته ویلي و چې حلب مه هیروه. ظاهرا د دې خبرې اشاره د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې ونډې ته وه، د روسیې ونډې ته وه. برید کوونکی هم هغه مهال د پولیسو په ډزو ووژل شو. د انقرې محکمې د دې قضیې اتو نورو تورنو ته هم د زندان حکم ورکړی او شپږ نور تورنو کسان براءت ترلاسه کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د دغه اقدام هرکلی کړی. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران کچې ته ورسیږي، اړتیا ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. جان کیری د مارچ پر 9 په بروکسل کې دا خبره وکړه. تمه ده جان کیری د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا وندرلین او د هغې له لوړ پوړي ټیم سره په دې اړه مخامخ خبرې وکړي. په واشنگټن کې د نوې ادارې له راتلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې دا دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي. دا لیدنه داسې مهال کیږي چې تمه ده د چاپیریال د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 26مه غونډه په نومبر میاشت کې په سکاټلند کې ترسره شي. جان کیری خبرداری ورکړی چې د سکاټلند په ګلاسکو کې دا دبا د اقلیمی بدلونونو په چارو کې ورستای ښه فرصت وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازې دوهې کې له افغان مرکچیانو سره کتلي چې سره ویلي
هر هغه هڅې او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي.
د سولې د تودو هڅو لا هم جګړه نه ده سړه کړې. کندهار کې هدفي وژنې دوه برابره شوې.
خپل کورو سره باندې نسره وتلې خوارنې چې ښکلې ډېر سره درسونه پاتې دي پرتون ته پلان نسو بیا پوانګ سره روانې.
پاکستانی طالبان هڅه کوي خپل لیکې بیرته منظم کړي.
سرکاري چارواکي تختول شوي دي. وزیرستان کې یو حمله وشو، سلور خزي وژل شوي. سرګدیږي چې دغه حالات سم نه دي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړی شوی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. دیبورا لاینز په دوهې کې د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي له غړو سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې اوسني اقدامات باید د سولې بهیر ټکنی نه کړي او باور هم باید زیانمن نشي. دا لیدنه داسې مهال کیږي چې تازه روسی چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې هدف د دوهې د خبرو لا اغیزمنتوب بللی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د څرنګوالي په اړه بحثونه تاوده دي. دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري، څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې هر هغه هڅې او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه، اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په هکله خپله اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. لدی سفر سره هممهال بیا اخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابعیت نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا، د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسله والو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز، په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروفا دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبسایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 13 نیټې ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماتان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشن په پرات انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالی شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د ومیلمه هیواد په توګه حضور ولري. روسی چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغه ملمنو کوربوي. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبان هم د غونډې ته ورغلل شوی دي. زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوی کنه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړې پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دوحه کې د افغان پلاوی له یو شمیر غړو سره کتلي او د غرازي د سولې د روان بهیر پر چټکتیا خبرې کړې دي. د سولې دغه هڅې یو ځل بیا داسې مهال تودې شوې چې په افغانستان کې لا هم له هڅو سره سره د جګړو ټغر نه دی ټول شوی او لا هم د جګړې اور بل دی. په کندهار کې د هدفي وژنو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال پرتله روان لمریز کال کې د هدفي وژنو پیښې دوه برابره وي. د دغه کمیسیون د معلوماتو پر اساس د روان کال د جدي میاشت تر ټولو ډیره خونړۍ وه. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپور ته.
د کندهار ښار پر واټونو ولاړ پولیس د موټرو او موټر سایکلانو تلاشي کوي. دغه ډول تلاشي تر ډیره د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د دې ډول تدابیرو سره سره لا هم کندهار کې تر کابل وروسته د هدفي وژنو او ترور تر ټولو ډیرې پیښې رامنځته کیږي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې د تیر 1398 لمریز کال په پرتله روان لمریز کال په دغه ولایت کې هدفي وژنې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جدي په میاشت کې د هدفي وژنو ګراف تر ټولو لوړ و.
هدفي وژنې چې هم چسپکي مینونه پکې شتون لري او هم ترور دي، همدان توفنچې په وسیله باندې د ملکي کسانو او دولتي ملکي کارکونکو کو عوام درنګ دینی عالمانو سپینجرو دا کسانی معمولا ټارګټ دي. په دې برخه کې چې زیاته قرباني ورکړې ده دا یو لوی اندیشنه ده. لا اوس هم پر خپل ځای باندې پاتې ده، خو جدي میاشت کې د رقم ډیر لوړ و. په قندار کې مشخصا کچېری بحث وسی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون که څه هم د روان کال د هدفي وژنو د ټولو ارقامو په اړه معلومات نه ورکوي، خو دغه کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په کندهار کې د ترور یا هدفي وژنو 320 پیښې رامنځته شوې. د کندهار میرویس روغتون اجل وارد دغه روغتون ته په تیرې یو میاشت کې یو نیوي وژل شوی او 235 ټپیان وړل شوی. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم وایي چې په وژل شو یو نیوي کسانو کې آتش پته او په 235 ټپیانو کې یو څلور شل هغه کسان دي چې په هدفي وژنو او مخامخ جګړه کې په نشه شوی او پاتې نور کسان د ماین په چاودنو کې مړه او ټپیان شوی دي.
تیر میاشت کې یو څلور شل زخمیان د وشتلو په ذریعه باندې راوړل شوی دي او آتش پته مړی و او یو څلور شپږ پنځوس د ماین په ذریعه باندې زخمیان شوی راوړل شوی دي او چې دا
بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او خلک له ویرې سره مخامخ دي. خیر الله واغی ګل د کندهار دوه اوسیدونکي
خلک اوس د خپل کور اوس د باندې سره وتلې خواري نه څښلې دي، تر درسونو هم پاتې دي، پنتون ته پلان نه سړي خوان سره روان دي. ورته مې دا ده چې د خپل ښاریانو امنیت ونیسي، پر ډاډ سره د خلکو همکاري وکړي، د خلکو معلوماتو کې د خلکو رکیږي او اشتراک یې نه من میږي، خلک وشتل کیږي. او اوس موږ ټول مسجدین د پنتون او چار ځای زو درس ته خو بخیر قوام کې روان یو خپل درس ته سفر دي.
هدفی وژن خو وست ډیر چې ویجه ترورونه ډیر چې ویجه حکومت پدې کې بیخ ډیر پات راغلې دي چې پکې مینونه ډیر چې ویجه ارځه پټاونه کېږي خو لیکن حکومت تر وته د دې د پکړې نه ده او نه مخنیوي کړې دي
د کندهار امنیتي چارواکي کته هم د هدفی وژنو د زیاتوالي خبره نه مني خو وایي چې یو شمیر بریدکونکي وژل سی او نیول سی بي دي د امنی کمانډاني ویان جمال ناصر برکزیا ساتیرا جوته وویل چې دوی هڅه کوي چې د هدفی وژنو کاچا صفر تر راټیټه کړي
په کندهار کې د نسبت پخوا وس ډیر کم سوی دی ځینې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا خلاص په لستونو ویشتل سوی دي او ځینې نور نیول سوی دي عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سوی دي خو موږ کوښښ کوو چې نور هم کوښښ کوو چې په کندهار کې دغه هدفي وژنې غلچکي بریدونه دا صفر کړو په دغه یو هفته کې به درته وایم چې در اووه اته کسه موږ ډېر نیولې دي عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوي
په کندهار کې هغه هدفي بریدونه چې تر ډېره پکښې امنیتي ځواکونه استخباراتي او دولتي مامورین او نور کسان په نښه کېږي مسؤلیت یې وسله وال طالبان اخلي
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشت تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه
اوسم ورزو بامیانو ته په بامیانو کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو لشلم تلین سره هممهاله شپه له بودا سره نه هم پروګرام چې د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر عنوان لاندې جوړ شوی پیل شوی دی طالبانو شل کاله وړاندې د کپ پر یوویشتمه په بامیانو ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې ونړولې چې له پراخ مخالفت سره یې دا کار مخ شو دا چې د دغه جوړ شوي پروګرام جزیات څه دي په اړه یې پام وکړئ زموږ د خبریال د راپور ته
په بامیان ولایت کې شپه له بودا سره پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمې په یاد جوړیږي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د دې لړۍ پروګرام په پرانیست غونډه کې د بودا مجسمې ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړ او له نړیوالې حقوقي مراجعو څخه یې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمو تخریب عدلي تعقیب کړي
از اداره مصبه مستان
له سیمایزی اداری غوښتنه کوم چې د دې غم لړلې جنایت د شلم کال په مناسبت ته هغه ځای د فرهنګي او حقوقو پوهانو په همکارۍ دوسیه چمتو او تعقیب یې کړي
ښاغلی زهر زیاته کړه چې د بشري تمدن د میراثونو په ساتنه کې نړۍ مسؤوله ده روان کال د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کال سره هم مهاله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي افغان فرهنګ پالان وای د طالبانو دا نه بخونکي عمل هغه وخت بکی چې د فرهنګي میراثونو ویجاړونکو عدلي تعقیب سي او طالبان ژمنه وکړي چې نور په افغانستان کې لرغونو آثارو ته زیان نه رسوي د بامیانو په هنتون رئیس عبدالعزیز موهیبی
سولې را ما میخواهیم چې در او دستاوردهای 20 سال اخیر یا 19 سال اخیر
دست سوله غوړی په هغه کې د شلو کلمو لاسرول او همداش لوګو اثر پکې خوندې شي په داسې وضعیت کې سوله خوا ته ځو چې طالبان زمين لوګو اثر وجوړوي موږ به تمدن او فرهنګ له لاس ورنه کړو
تمدن خود از دست ندیم فرهنګ خود از دست ندیم تاریخ خود از دست ندیم
د ښاغلی موهیبی په باور افغان حکومت د لرغونو آثارو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي ځکه د ټولنې تمدن او فرهنګ ورسره تړلې طالبانو شل کال وړاندې د 1990 کال د کپ یوویشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بله یې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخ شو
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او دغه راس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 چپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیر لري، سالم احمد سالی ته به غوښ شو چې د زینو ورسپانو پانی اړول.
امریکایي ورسپانې میامی هیرالد افغان حکومتي مشرانو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د لیک په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبه په ورځ د افغان سیاستوالو غوسه و پاروله. د ورسپانې په لیکنه دغه لیک چې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته لیږل شوی او په هغې کې د ملګرو ملتونو په مرسته د یوه کنفرانس د جوړولو وړاندیز هم شوی دی. د لیک لاهن د سیاستوالو انتقاد لپاره ولیدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې چې یو کاپی ازادي رادیو هم ترلاسه کړي، د شکیلو لوریو ترمنځ د بحثونو لپاره د اسانتیا برابرولو وړاندیز کړي چې پر یو سیاسي جوړجاړي او اوربند سلا وکړي. میامی هیرالد لیکي د لیک په جواب کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه په ورځ ویل چې واشنگټن یوازې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د برخلیک په باب پریکړه کولای شي، نه د 15 میلیونو افغانانو پر برخلیک. د ورسپانې د تحلیل له مخې امرالله صالح په توند لهجه ویلي، موږ د سولې اړتیا احساسوو خو داسې سوله نه چې بل څوک یې راباندې وتپي. په لیکنې کې د ولسي جرګې د غړي عارف رحماني بیان ته هم اشاره شوې چې په ټویټر کې لیکلي دا لیک امیرانه او له خبرداریو ډک وو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپل پرونی غړې کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د مشرتابه پر اندېښنو لیکنه خبره کړې چې له دسمبر میاشتې راهیسې په جلال آباد کې د دې رسنۍ څلور ښځینه کارکوونکي وژل شوي او د دغو وژنو مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی دی. دغه رسنۍ ویلي دوی به تر هغو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي نورې ښځینه کارکوونکي ونه ګماري. انعکاس رادیو ټلویزیون خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له کبله له کورونو کار وکړي او دفتر ته دې نه ځي. د دې رادیو ټلویزیون مشر زلمی لطیفي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي تر هغو چې امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي موږ نوې ښځینه کارکوونکي نسو ګمارلی. بلخوا د موبی ګروپ مشر سعد موسینی ویلي د انعکاس رادیو ټلویزیون په څیر رسنۍ د معلوماتو په خپرولو او ځایي اوسیدونکو ته د تفریحي پروګرامونو په برابرولو سره د افغانستان کلیو او بانډو ته تغیر ورکوي. ګارډین د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې ویلي دي له تیرې سپتمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو لږ تر لږه 11 مدافعان او د رسنیو کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي او دا وژنې وروسته له هغې لا زیاتې سوي دي چې طالبانو او دولت په قطر کې د سولې مذاکرې پیل کړي.
اوس هم د ټکنالوژۍ له ډګره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د دغه هیواد په څلورو ولایتونو کې د ښاروالیو د خدمتونو د معلوماتو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی. دا چې دا اپلیکیشن څه دنده لري او څه آسانتیاوې رامنځته کوي تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د برښنایي کېدو په لور یو بلګام د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په کابل کې د ښاروالیو د خدمتونو معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن استفادې ته وسپاره. د دې ادارې ویاند نرګس مومند سې شمې پورس ازادي رادیو ته وویل دغه اپلیکیشن د وس لپاره یوازې په څلورو ولایتونو کې کار کوي.
لومړی ځل لپاره موږ وتوانېد چې دا اپلیکیشن په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات کې پرانیسو. د دې اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو سره به خلک په ډېر اسانه توګه وکولی شي چې د ښاروالۍ په اړه معلومات، د غیر تشکیل په اړه، د ویډیوګانې او ارزاد خدماتو په اړه، د سیاحتونو په اړه چې ته څوک غواړي سیاحت وکړي، د بودیجې په اړه، د غیر انکشافي پلانونو په اړه او ضروري شمیرې چې دوی غواړي چې په عین وخت ورسره تماس ولري هغه به هم پکې وي.
د اغلی مومند په خبره نورو برخو کې هم کار روان دی ترڅو دولتي خدمتونه ټول برښنایي شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د معلوماتو لمخې دغه اپلیکیشن په اتو میاشتو کې جوړ شوی. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د دې اپلیکیشن په مټ هغه څوک چې د ښاروالیو څخه شکایت ولري کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي چې له لنډې مودې ځنډ وروسته به یې شکایت ته رسیدنه وشي. دغه اپلیکیشن به لومړی په ټلیفون کې ثبتېږي، له هغې وروسته به بیا د استفادې وړ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطرا اداره د دې ګام د هرکلي ترڅنګ وایي هڅه دا ده چې اوسنی افغانستان په راتلونکي کې په برېښنایي افغانستان بدل شي. د دې ادارې ویان سعید شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ټول هغه خدمتونه چې خلک ورته اړتیا لري د وخت په تیریدو سره به برېښنایي اړخ خپل کړي. ښاغلی شینواري په ټینګار سره وایي دا ټولې هڅې عامه خدمتونو ته د اسانه لاسرسي په هدف ترسره کیږي.
دغه ټولې چارې د افغانستان د ډیجیټل سازۍ لپاره ابتدایي هڅې دي. د اترا ادارې په پالیسۍ کې هم او ستراتیژۍ کې هم د افغانستان د حکومتولۍ په برخه کې د الکترونیکي او ډیجیټلي خدماتو ایرای کولو لپاره ځانګړي ځایونه موږ ورکړي دي.
د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې د کابل ښاروالۍ په ګډون د هیواد له څو نورو ښاروالیو د فساد راپورونه خپاره شوي وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د طالبانو له یو شمیر خونړیو بریدونو وروسته د هیواد په څو ښارونو کې د امنیتي خطر خبرداری ورکول شوی. پاکستانی چارواکو پرون په دې اړه خلکو ته معلومات ورکړل. د پاکستانی چارواکو په خبره د غلطه وضعیت بدلیدونکی دی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د پاکستان پولیسو پاوز نیمه امنیتي او پوځي ارګانونو ته سپارښتنه سوي چې د پاکستاني طالبانو د لاډي روبریدونو د مخنیوي لپاره په تیارسي حالت کې اوسېږي. د جرمني ډي پي ا خبري اژانس د سې‌شنبه په ماښام خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تیر اونۍ د دې هیواد دوه پولیس افسران په دوو بریدونو کې وژل سوي دي. یو برید په پلازمینه اسلام آباد او بل د ښار ته نږدې په یو بل سیمه کې سوي. د دوه بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. دوه بریدونو داسې ویره خبره کړې چې ګواکې پاکستان اسلامي توندلاري ترماتي ورسته غوړي د افغانستان سرحد ته پنځ دي سیمو کې چې په 2014 کال کې لاس ورکړي پېستره وګرځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي استخباراتي معلومات ښيي چې طالبان هڅه کوي خپل پټ مرکزونه بیرته فعال کړي. پاکستانی چارواکو شنونکو او تحقیقاتي مؤسسو خبرداري ورکړي چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو توپیر لري او هڅه کوي چې لاس وتلي سیمې بیرته لاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه تحلیلګر داوود خټک په یو مطلب کې چې څو ورځې وړاندې ډیپلوماټ خبرونه چاپ کړي وو ویلي چې پاکستاني طالبان بیرته صحنې ته راوځي او په تیرو دوو کلونو کې خپل لیکي بیرته پیاوړي کړي دي. دا هغه په وینا دا اقدام د سیمې او نور نړۍ لپاره خطرناک دی. شغلی خټک ازادي رادیو ته وویل
په دې تیرو څو اونیو کې شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې د پاکستان په پاوز باندې حمله هم زیاتې شوې دي. ورسره داسې پیښې هم شوې دي چې سرکاري چارواکي په هغه کې تختول شوې دي. د دې ترڅنګ تاسو ته یاد وینو په وزیرستان کې یو حمله وشوه او په هغه حمله کې سلور خزه وژل شوې. نو دا وړو واقعیات نه دي، نو داسې څرګندېږي چې دغلته حالات سم نه دي.
د پېښور شهر د امنیتي چارو تحلیلګر فدا خان هم په دې باور دی چې ډېر احتمال لري د پاکستاني طالبانو تحریک د بیرته راتلو لپاره هڅې کوي. د جرمني ډي پي خبري اژانس لیکي امکان لري له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون هم پر پاکستاني طالبانو اغیز کړی وي، ځکه هغوی دا د افغاني طالبانو لپاره یو بریا ګڼي. د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ادارې او طالبانو ترمنځ د تیر کال په موافقه کې راغلي چې ټول نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
تاسو لا پیغامونو
استاد حجی سراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالینا زمند دا چې په لنډی کس کې یو دار العلوم موجود دی. دا څو کال اوسو چې شاګردان په شنا اسمان لاندې خپل درسونو ته دوام ورکوي. کله چې باران شي کتابونه ته ټول لاندې شي او چې غرمې په اسرو غرمه مان غریبانه ناش مطلب چې دادا چې دې ته کامل جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کی. وسلام په احترام
آزادی رادیو ته مدا پیغام ده. موږ په زابل کې بادام ټولیا خولي دي. موږ حکومت سره مداخله ده چې موږ سره مالک ومات کو چې موږ خپل جایداد وو هغه یخ ولی ده. بادام دي یخ ولی دي. حکومت سره مداخله ده موږ نور جایداد چې نه لرو. موږ سره مالک ومات کو چې زابل ولایت په مرکز کې بادام ټول یخ ولی دي. السلام علیکم. حضرت الله يم د جلال آباد خار نه د حافظامه خوونکو یو تن نادر سره پاړي ته جمع نه پرې راځي د 200 حافظامه خوونکو او د 200 سالو نه درې سالو ته د 200 نه نه وی کال عمل څور ته جمع شنه جراتي د 200 سالو ماشنه د عمل څور جوزا پاتې دي وزارت تر پاړي ته دی ولایت مقام تر پاړي ته دی ریاست مقام تر پاړي ته دی او اته وایي چې د 200 پاتې د ورکوي د دې جام پاسه هله کومه چې زر تر زر د زمونږ په مورید ماشات اجرا کوي دوه هم دوی موږ سره د رسمي کښتۍ ځمنه کړې وه ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام له سنا جرګي حاله دې ته بدې باندې وفادار دي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس هم په مکړې لاندو خبر نو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې د افغانستان د دولت د سولې لمرکچي پلاوي سره کتلي. چارواکي وایي چې په دې لیدنه کتنه کې د سولې د بهیر په چټکتیا خبرې شوي او ویل شوي چې له اوسني فرصته باید ښه ګټه پورته شي. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لومړنۍ خصوصي راډیو فعالیت پیل کړ. دغه راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی ویلي چې له دې وروسته به د دوی راډیو د اف ام په 92.9 څپو خپرونې لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې ټیسټ لوبه پیلوي. دا دویمه لوبه په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړنۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه. د امریکا متحده ایالاتونه له ایران څخه غواړي چې د امریکا د فدرال پولیس اف بی آی د هغه پخواني مامور په اړه سم ځواب ورکړي چې په 2008 کال کې ایران ته د تګ پر مهال تښتول شوی. د ترکیې یوې محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه یې په انقره کې د روسیې د پخواني سفیر په وژنه کې لاس درلود. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری وایي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران کچې ته ورسیږي اړتیا ده چې امریکا او اروپایي ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. سموکاګله ازادي رادیو نه اوري دویم نیمایي ته ورسېدو. مخکري دی چې 19 پروګرام ازادي یو اوریدونکو ته وار ورکو یو بل مسأله راخلو. ننګرهار میشته یو شمیر خزینه فعالانی وایي د افغان خزو په ځانګړي ډول ننګرهارې خزو ته داسې بنسټیز کارونه نه دي شوي چې د دوی راتلونکي ور باندې تنظیمین شي. دوی د خزو په برخه کې شوي کارونه لنډمهالي او نیمګړي بولي او وایي باید داسې کارونه شوي وای چې د اوږدمهال لپاره پرې د افغان خزو درد دوا شوی وای. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار زموږ د خبریال راپور ته او ورپسې هم لجمن سره سم خپل پروګرام ازادي او اوریدونکي مه هیروئ.
په داسې حال کې چې اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي او د دوی د پرمختګونو یادونه او درناوی پکې کیږي، خو ننګرهار میشتې ځینې مېرمنې پکې د راتلونکي اندېښنې بیانوي. لیلو افغان د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکې او یوه مدني فعاله ده. دا وایي ښځې اوس هم د پخوا په څېر له ستونزو او ننګونو رنځ وړي. لیلو وایي که په تیرو 20 کالو کې د ښځو په برخه کې ترسره شوي کارونه نیمګړي او نمایشي نه وای او د ښځو د پرمختګ لپاره په سمه بڼه پانګونه شوې وای، نو اوس به له ډېرو کړاوونو خلاصې وای.
چې موږ په د تعلیم په برخه کې لا ډېرې ستونزې لرو، نورې پروژې برنامې او موسسې خو لا پرېږده، خو دلته خویندو ته هیڅ کومه دومره وخت نه دی ورکول شوی او نه ورته دومره توجه شوې ده. مګر موږ د بدبختیو سره مخ یو، خو غواړو چې باید داسې یو زمینه برابره شي د خوند لپاره چې هم د تعلیم په برخه کې هم د کاري فرصتونو په برخه کې تر څو ونه دو په ښه ډول سره استفاده وکړي.
حسنه احمدزی د ننګرهار یوه بله مدني فعاله ده. دا وایي د ننګرهار په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې لا هم ښځې له ټولنیزو محدودیتونو کړیږي. د حسنا په باور د ښځو د کار زده کړو او پرمختګونو په لاره کې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز محدودیتونه، بې باورۍ او د دوی پر وړاندې ناسم ذهنیتونه دي چې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا زیاتوي هغه ښځې چې زده کړو ته لاسرسی نه لري د راتلونکي لپاره یوه بېله ننګونه ده، خو هغه چې زده کړې کړي او د کار کولو نیت ولري باید سر په ورغوي کې ونیسي.
شرایطو کې خزینه له ډېرو تهدیدونو لاندې دي چې هغوی ته اختارونه ورکول کیږي چې وظیفو ته مزه اکثره ترور دي
وفات کړي مړي مړي شو وجل شو په هدف وجنو کې خزینه او صحیح کار نه دسوي او دولت او هغه ادارې چې د خزینه لپاره په نړیواله کچه باندې کار کوي قوي اقدامات وشي ځکه چې دوی تر څو هغه تعلیم کړی هغه په کور فاتې نه سي دوی ترې نه استفاده وکړي.
نه امنۍ کما پاملرنه نرواکی بی وزلی او بی کسی هغه لوی موارد دي چې د بسمینه په سیر سلګونه او زرګونه لوستنجونی او میرمنې د کاری فرصتونو پرمن کړی دي. بسمینه چې نه غواړي غږ خپور شي وای لستونزو سره سره یې په دې هیله زده کړې وکړي چې سبا یو خون کې شي او د ښځو د بې سوادۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. خو په خبره یې دا دوهم کال دی چې هڅه کوي خو قسمت ورسره یاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې همدا سږ کال د ننګرهار د ناامنو سیمو یوازې 144 جونې له 14 ټولګیو فارغې شوې او هیله یې دا وه چې په خپلو سیمو کې دې د ښوونکو په توګه په دندو وګمارل شي، کومې چې د بسمینې په څیر لا هم په کورونو کې بې دندې ناستې دي. د ننګرهار میشتو ښځینه فعالانو دغه اندېښنې مو د ننګرهار د والي مرستیالي حبیبي کاکړ ته وړاندې کړې. اغلی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې اندېښنو د درک په صورت کې توانېدلی چې یو شمېر لوستو ښځینو ته په اداراتو کې د کار کولو او یو شمېر نورو ته چې له زده کړو لرې دي د کرنې، مالدارۍ او حرفې په برخه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي دي. حبیبه کاکړ مني چې د ښځو لپاره ترسره شوي کارونه بسنه نه کوي او لا نور ډېر کار ته اړتیا شته، خو په وینا یې پلان لري چې په راتلونکي کې لا ډېر فرصتونه برابر کړي څو په دې اړه شته اندېښنې کمې شي.
ولې د ښځو دپاره چې موږ کوم کار کړی لاسته راوړنې لرو په ټول افغانستان کې یوازنی ولایت چې هغه ننګرهار دی چې طاق وتی ده. دا اوس تصمیم داسې ده چې ولسوالانې مقرر شي، تصمیم داسې دی چې د ښاروالانو معاونینې ښځینه اوسي، ښځو ته د زراعت په برخه کې د مالدارۍ په برخه کې ترینینګ شوي دي، عرفوي زده کړې شوي دي. دا هغه څه دي چې دا شوي دي او دا لړۍ روانه ده.
خو د ننګرهار میشتو ښځینه فعالانو په باور که د ښځو لپاره سر له اوسه پاملرنه او اقدامات جدي نه شي نو راتلونکي 40 کاله وروسته به هم ښځې په همدغه وضعیت کې وي او له کړاوونو ډک ژوند به ولري.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خبرونې وخت راورسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موجه هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم دیخ پروانی پام رستا نرمونه سندوم ورزو استاسیو پیغامون رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
هلو سلام علیکم، پر خبری کم دا نگرار نرو دا توخه مبارکی خبری کم کنه بسچل ده چه دا منگ افغانان چیز اصر خواده بوشوی دا دی ترخم که دا مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشو بیزه تا کئی او نی پری کی دی پوش باید دی مبارک کی لکس چه او شی پوش او ډیر غټ لانجی ور سره خلکو دی روپې ان بیاخ په زور واک او زور واک کی پوش زنه زور واک کی جوړ نه ته مشر او نه کشر قدر لري پوش وي او دمر دی زتی دی افغانستان کی شروع را کنه یوم د سړی زی پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله بازم ما د غزنی ولایت پلان پونسفری باندې ما دو خواته لشکرګاه خواته دی له درایی بیا تر لشکرګاه پورې د پوسو کې راګرځولی پون مسافر راکته کوي دیوالونه باندې ویلي د خښتې لږ شی د خښتې د مختار فریاد ځکه سبا ته خوکو نو بس بیا نو خیر او خدای لپاره وکړي او تاسو خو اله خلک لنګر وګورئ تاکي په شهري کې اته وای مننه نه ګوري خپه نه موږ نه ډار وکړي مننه نه کاش خپه نه شي چې نو خپه فهمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاشم د څو زما د حیرات ولایت ته اړیکه نیولې ده. دلته چې دي دا خوراکي لکه اوړه لکه غوړي لکه ورجې دا ډېر ګران شوي دي. پخوا چې به په درې سوه درې سیلسي کیلوګۍ درې کیلو غوړي دي درې لیتره په دوه سوه لس روپۍ به اوه سوه په دوه سوه نوي روپۍ ته رسېدل. بس اوړه دغه حساب خو پخوا پنځه سوه روپۍ به اوه په دوه نیم زیات لس سوه ته رسېدلې وایي جان دغه حساب کا باید چې دي حکومت د دې پاملرنه وکړي. داسې خلک شته چې د ماښام نه لري وس نه پرې چې سیانه ناست وو. نو دا هر سړی دل دا شهرداري خو نه چې نرخ باید شي نرخ. نو دا ولې دا شی پورته ځي چې علت څه شي؟ باید چې دولت د دې مخنیوی وکړي او د دې دا کنټرول کړي خپل پر عدالت باندې نرخونه. زما غږ باید تر لوړ مقاماتو تر
السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو خپل هم ځواني کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت تاسو سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپل موضوع کې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول اوله په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرئ. سلام.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنالوژۍ کلینک ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ راډیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښو معیب دي او معذوره دي دوی سچا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ویم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یو جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي، په ګمرک کښې افغاني دي، په ګمرک کښې کلدا دي، قسم قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو خیمه چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی، د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې غواړي هغې
انٹرنیٹ پر کار نہ مقامات خبرات شرکت راشته او لږې زیاته کړې او لږې کوي چې زموږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه
حاجی شیراسان نکنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. خپل سلامونه تاسو ته استاد ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کې تعمیر نه لري، په پردو کورونو کې درسونه وایي، په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم